په څو شیبو کې زما همکار اسدالله لودین مختار وړي خو په افغانستان کې د مازدیګر څلورې مې بجې شو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایی خوندیتوب پیاوړتیا بلل او په خبرې مالی مرستې د آسیا د پراختیایي بانک ورکړې ده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویلي روسیه نن په پلازمېنه کې بلاستیک توغندي توغولې دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین د هوایی ځواکونو ویان یوري اهناف د اوکراین تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړۍ والو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. د غراز طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والی ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو لشمیرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د بنسټ مشر احمد ینر وویل چې اردوغان لش د شمیرل شو رایو 3.5.41 رایخ ګټلی او د هغه سیال کمال کلجدارو غلو 6.15 رایخ پلی کړی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پولیساتی خپلو کې سره ونښتل. په دغه جګړې کې دواړو لورو ته یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوار شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پولیساتی یو بل ته لاس په ماشه شوي. پښتنې دادی چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي؟ دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي؟ د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکې شفیق همدرد او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکې حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه ملمنه ښاغلی شیرزای او ښاغلی همدرد سټوډیو ته وصل شوی دی. هڅه کوو چې له ښاغلی حکمت اعظمي سره هم اړیکه ټینګه شي. ښه راغلی. راځي شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې څاري، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پولیساتی ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوئ همغه د اوبو د سر لانجا و چې دی حتی ورسېده او کنه د اوبو د حق موضوع او بیل موضوع د دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا هم کړی وي؟
لودین صاحب سلامونه ونه کړي تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورئ مار کله ویلې ده طالبان او دستګاه طالبان ګروپ کې دوی ډیپلوماسي او فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اگست تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان ازبکستان دوی ځایونو سره پلانجه کې پاتې شوې ده. دوی هر کله داوام دا کوي چې د افغانستان نور هیوادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ موږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړې وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز فرا کې. دا د یو فعال ډیپلوماسي نظر لیدو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ظلم نه ده، دا یوازې دوبن خط نه ده. مونږ په تاسو یاد لرو اوساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده، از ډیرې همدا خبره ده، همدغه خط د قاچاقبران ترمنځ هم کیږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شرطونه باندې خبر وي په هغه سره خلک دوی سره نشته. کنه نو کده اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په دلارې نه، د دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی طلبي ګریانې وکړه، سفارت ورکړه، شین چراغونه ایران ډیر دوی ته وخودله، خو دوی ونه شو کولای چې دغه شین چراغ نه خپل ځان ته استفاده وکړي، افغانستان ملت ته استفاده وکړي. دا چې دوی افغانستان ملت ته، افغانستان خاورې ته، افغانستان ملي منافع ته ژمن خلک نه دي، د دغه نتیجه دغه څه مشکلات
سره مننه شیرزا صاحب سلامت او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو، همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزی ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله لګونډیو سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي، اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توند نیوکه وشوي، حتی د خپل د ایران د نن زینو کسانو حتی دینی علماوي د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږی د مثلا د هلمند د اوبو د حقابي موضوع راپور تکړه ډیپلوماټیک لهجه هغه هم نه وکړولې. ستاسو په نظر دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب تاسو ته ستاسو ملمنو خدمتونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلبیختو 15 سلبیختو کلونو کې په افغانستان کې اور بل او جنگ و، دوی هم خپل ونډه درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه ورته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو سلویختو کلونو کې دا صحیح و چې جنگونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي هیوا د منطقي هیوادونو دغه همسایګانو د افغانستان ډیره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، کاغه پخوانی حکومتونه او کاغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او لبل طرف کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامی ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت نه پاتې کیږي چې هغه د سروي کال په قدرت کې وي. هغه هم د اوسنی حاکم رژیم نباتره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقي ځینې هیوادونو د بعد وخت افغانستان ته داسې د یو متا پسترګ باندې، داسې یو مارکیټ پسترګ باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي، خو په وختي دا چې موږ مجبورې هم شته دي.
و کور ودان همدار صاحب روسه په مجبورۍ خبري وکړه چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي. تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې چېړي چېړنه پکوي، تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې لکه بلې دواړو خواو ته یو یو کس وژل شو او څو نفر نور ټپیان شول، لامل پسې کې بولې فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده، د سیاسي موضوع ده او د دو نور ملمنو په ټکو د ډیپلوماټیک دزګا کمزوري ده؟
نو نن څه تاسو ته ملمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګری طالبان او ایران د دې تاریخچه کې وکتلې سي یو ډېر خنړی تاریخ شاله اته نیو کالونو کالونو کې نو ساتنه نیو کې ایران د پلمسان پکا په مزار شي یو یل کې وی او بیا دی اته جنگ ته نيسته کې هغه وروسته په 2001 کال کې کوم د بلاو مار د کور سره کوم عمل کوي د طالب چارواکو ادا دا د چې هغه ایران لاسلو نو لري د تاریخ شړ دغه مهمه ده ترڅو دا راوړل تشویق فقط د طالبانو کوم انسرجنسي یا کوم جنگ چې و ده په خواني جمهوریت په وړاندې ایران دا فرصت وګڼي چې ترڅو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبران ته دا ری سره لاس یو کې ترڅو ناتو په بلموم او امریکا بالخصوص دته نو سردار بی په افغانستان کې جوړ نو ایران د خپل منافعو په تعقیب کې د طالبان څخه د وسیلې په هیڅ استفاده وکړه. نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډیر کم لري په دې مسایلو کې اصلا نه لري. د دنیا خکو کتل ایسی په سبیا خکو کتل ایسی هغه یو باس دی، مګر زه فکر کوم د دې تر مابین مشترکه ډیر کم بل خصوص د کله چې د یو نظام په هیڅ باندې د دوه نظامونو په هیڅ دی ډول کو کتل ایسی فکر کوم مشترکات کم د طالب په هیڅ دی وډاله ایران په هیڅ دی نظام مشترکات به وی درنو افراد تر مابین، مګر کله چې طالب حاکم ډله ګرځي بیا دا مشارکت لمنځه. نو زه فکر کوم دا طبیعي خبره ده چې د دې تر مابینځ به دا جنجالونه راپورته کیږي. دا بل هم
او اعظمي صاحب تاسو وایئ چې مشترکات کم دي، اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ، سفارت ته ورته وسپاره، پخوانی ډیپلوماټان یې وایستل. زمين کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه، مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره، له لویدیز سره، او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه. فکر نه کوي چې استاد اسټی کې چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري؟
نو دین څه زه کوم دا به دا شین څراغون ښکار سوي دي دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غوښتل چې طالب چې کله به تکابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان څه خو دښمن جوړ کړي کم نسبی د افراد تر مابین چې کوم د دوی جوړ کړي او څل چاغه کوي سي، مګر باس دا د فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح په یوه شي ده ایران سره پورا دوستی کول دا پر دې پرړی کو باندې د غرب سره بل خصوص بس تاثیر کولای شي. نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منطقه یا بل خصوص په منطقه کې داسې وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري، دې انتخاب کې غرب ځکه کوم د طالبان خپل دغه روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبته ایران ته. زه فکر نه کوم چې دغه دا موقتی دوستی چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دي فائدار اوسي او کومه فکر کوم دا توقو باید ونه شي دا باید به شاري کې ولري.
او ډېر مننه سلامات اوسې راځي لکه په عوامل باندې وغږیدو چې د غشخړې عوامل څه کې د لشي بیلابل لاملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسي کمزوري او د غراز د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د لامل کې چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي، اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د روسي راپورونو لمخه دغه کډوال شمیر هم زیات شوی دی روس تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل او اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي. شیرزاد صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوي دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په شتم لري، او خاص دغه 15 اگست نه رئیس چې کوم نظامیان هلته تللی ده هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې 200 عمله ده، دې کې نور برنامه هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري، دا پروګرام هغوی باندې کوي چې طالبان دوی مصروفی په کاسته په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه شته دی غشکشته، دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرام شي او خپل کارونه وکړي استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې تللی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهیږي چې که دغه سرحدي ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات رامنځته کیږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه و چې څه ناڅه د طالبانو جنگی ماشین زموږ په واک کې شته، خو کله چې طالبان په واک کې راغی ایران څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل، دوی دپاره ډېر کوښښ وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه کوم کسان چې دوی سره په رابطه و، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی ده د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه، خاص چې دغه بشین نورزای کوشش شو د زندان نه د امریکا نه. ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهیږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشین نورزای د خوشی کېدو دپاره. بشین نورزای هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبران او منځ کې ډېره لوی لاس لري. بشین نورزای یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېره فعاله سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشی کړی ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چوکړله ما د خو واورېدله، بیا د ایران د سنه تقیب کړه. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف د خندار د خوف تقاضا په خلاف وی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر چې ناامید شو. اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه هم وویله، ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ډیل ده، هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پیژني، د افغانستان وګړو په نام هم دوی سازاوتن، هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان نه ده که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت ماتویل او نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدل. اوس هغه یوازې کسب کوي کړي د سختار وکړي طالبان ته ورکړي دا، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دي، یا
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، حقوقي ځان د افغانانو استازي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان لخواوري بنور ته غوښونه نه پیخیږي. په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استاد هم درلود د بحث کې. شیرزاد صاحب چې خپل ځان دفاع کړی و، اما دوی خبرې نه کوي، دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویان حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي، فقط هغه خپل دریځونه ویلې دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې د غستونز اوس رامنځته شولې، شیرزي صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثر کیږي، فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه پ په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې وو جلسې د دوالو طرفو کنا د ډیپلوماټیک لارې چارې ستا ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري قونسلګری هم لري کله چې قونسلګری وی ډیپلوماټیک دزګاوی ولې فکر کوي شخړې رامنځته سي ولې ډیپلوماټیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره
یو خدا سي ده چې د اوسنۍ حاکم رژیم چې ده هغه د یو غیر منظم ډله ده یعنی وګوی و دې ته چې لوی درستیسته وزیر دفاع ته یا دې ته غوګونی سي کله چې دغه سي حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپل باندې غذایی قومندانان اقدام کوي او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا ندیر شم زل دی چې د منطقې د هوادونو سره دوی جګړه کوي یعنی معنا دا ده چې دوی غذایی قومندانان دغه سي عکس العمل خي تر دې په خوا مثلا په کونړ باندې به زموږه بمباری کېدلې لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و ځکه غلطه سیاسي معاملات وو او داسې یو سیستم وو چې د پاس نه رهبری کېده اوس زه فکر کوم چې هغه ځای خلک چې دي ځای قومندانان چې دی هغه ودې ته نه ګوري تر ټولو نه لوی لامل دغه جنگونو د گاونډي هیوادونو سره مده غدې چې وګوي په خپل اقدام کوي بل مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوی دی غوی د اوبو پاړه باندې او همدارز د دانشې توکو د قاچاق پاړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو پاړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضا وی لري دغه کوم کډوال چې زموږه واغه طرف ته دی په دې تیرو سلويختو کلونو کې حالت وو دا اوسم ور ډیر شوی دی د دې نه سو استفاده کوي او دغه د افغانستان هغه خوګه ګوت ته چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلی وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصول او د هغه قوانینو لمخې چې مخکې ټاکل شوی دی تړونونه شوی دی دغه خلاف دی دوی
بل هم درس فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخې طالبانو سره تعامل کوي څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده اړتیا څه ده او له طالبانو سره د تعامل لاره دوی څه غواړي ترلاسه کړي
دوی خو مخکې اشاره ورته وشول د دوی مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې ځانګړې توګه په افغانستان کې چې دوی د دې نه ډېر ډاریږي او څو عملی هم په دې تور څو کلونو کې په هغه کې وشولې او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړل او ډارې دغه و چې د افغانستان چې وګړه په لاره ایران سره لري د دې ځای روانه وړي او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان او دغه ځایونو کې تر ډېره د پوری سنیان شته دي یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي ته یو خطر شي یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکي یعنی د ایران داس فکر کاوه او بل اړتیا دغه د چي خو مارکیټ تم ضرورت لري اقتصادي مسایل تم ضرورت لري تاسو کوم نو ګوري دغه کوم حالت رسیدلې دي په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل خپل خوراکي توکي خپل زنور مسایل هغه یو مارکیټ ولري علاوه دینه چې زینو د منځنۍ اسیا زینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري افغانستان هم یو خه مارکیټ د دوی د کارونو د پاره کېدل شي بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډیره د پوری د
شوستر بندیزونو لاندې هم د یوازنی هیوادونو هم د سیمې گاوند د منځنی ختیځ ورته پاتې دي کور ودان هم در صاحب اعظمي صاحب د غشخړې کې دوام کوي ورته مخکې هم در صاحب اشاره وکړه چې ډیر سمزل کڅو ډیر سمزل د چې دغه د ولشخړې کیږي خصوصا له ایران سره چې اوس ور سره طالبان تعامل هم لري په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي مخکې اشاره اوس و چې ځینې قومندانان د طالبانو محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي بل دي چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږي مشرانو ته غوږ کېږي په خپل احساسات کېږي ځوانان ورمختکې جګړې ته لاس اچوي سره لدی چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته د طالبانو د حکومت راتلونکو لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي
لودین څه ګورې یو شی به ډېر واضح وکړلی شي د گاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جوګاسي چې جمهوریت ته سپورت وایي او به نظام تر اوسه نو که چیرې گاونډي هیوادونو د طالبانو څخه تعدید ام احساسې په دې مطمئنه شي چې هغه نورې ګزینې نور انتخابونه زاله لپاره په افغانستان کې ټاکی او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګورې په نوم د طالبانو په اول دوران د ورکیم ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال ته حمایت کوي د طالبان پر خلاف باندې. اوس هم داسې افراد شته بالخصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمین د ډلې تر رامه لاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې استفاده کوي طالبان پر وړاندې. نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې شکل کوم د طالبان د نظام وخت هم راکموي. اگر چې د طالبان د نظام وخت شو کتلی شي خپله داخلي مسایل کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپل ډېر لانس کاري. مګر دا
تاسو وایئ چې ګاونډي هیوادونه کولای شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کړي. تیر تاریخ ته پکتو کورنیو جګړو ته پکتو ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځي چې باس رورو راټول کو اعظمي سه فکر کوي طالبان به دغه سل انجو د مدیریت ورتیا ولري او به کولای شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګاونډي هیواد هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې به بل جګړې ته لمن وهي. طالبان دغه سه وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري او کې لري ولی تر اوسه فکر کوي په عملی کېدو کې پاتې راغلي پلانډو کې اعظمي سپ خپل تفسیر راته وکي بیا به د نورو ملمنو د پای نظرونه هم وورو.
لومین ته کاستن نه ځکه کوم طالب د دې ظرفیت نه لري استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره سره روابط وساتي او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کتر کې شناسو دی ډیر واضح ویل چې موږ د یو وزارت چلولو استعداد نه لرو او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي. په دا شل کلونو ځکه زیات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی که غواړي چې نور د وطن خراب نه کړي باید پریږدي شي یو صحیح نظام رامنځته شي یو نظام چې رښې ولري یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي. زه فکر کوم په هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي کچیر د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دي صحیح حمایت ولري پوره حمایت ولري. نظر کوم طالبانو دې استعداد نه لري باید طالبان
سلامات سي اعظم
سره دغه رقم ادامه فکر کوم دا د وطن او د افغانانو
کور ودان ما طالبان به برعکس دا کوي چې اقتصادي له سقوط ژغورلې دی حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې خغل شرزای ساسو د پای خبري هم او په یو دقیقه کې خبري راټول کې فکر کوي څه کول پکار دي.
لودین صاحب یو خوب تستا خبره چې طالبان بسوي یو د طالبان خبره د غویس کړنه وایي چې موږ ملامتي نه مني. خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله. طالبان اوس دنیا ته و خودل چې کار څوک دي سره دوستي وکي دوی خپل دوستي هم نه ساتي د چای ته مادم نه ساتي کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي خپل کومه قوت او طاقت کلری یغد د لاس ورکی کومه اعتبار کړي غوختل زینی وادونه چې دوی سره نجی سی یغد لاس ورکی او په دغه خپل د کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرم
کور ودان. همدر صاحب ستاسو د پای خبري هم او څو وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دي.
په دې کې شک نشته چې وسنۍ حاکم اړه لچې دا غړې ستونزې لري مکاتب دي ازادۍ دي یو ټول شمول حکومت ته د خلکو حقونه دي. لیکن د گاوند سره د لبا د بخته چې موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري. د منطقې ځینی هوادونه دا فکر کوي په دې کې شک نشته چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې د پتیرو شلو کلونو کې د زینو ډالو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک خړی وو زاینې ور خړی وو هغه خپل ګټي وي نه هغه مذهبي نګدي والي ور کوم کلتوري او نه کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي وس په ځانګړي توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین ومنه پویګم په کوم ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري، دوی په افغانستان کې درلود، فاطمیانو درلود، عدالت جنگول او ډلې ټپلې او
او سم سر خوګای جوړولای شي کو غوړي
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې په افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وسنور کې
سلامات سه همدر صاحب ډیره مننه. سلامات سه د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورک کور مو ودان او ردونکو د ازادي رادیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ ل مرستيال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډیره مننه چې په دې بحث کې لمکسره ګډون وکړي.